السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2013 کال د دسمبر د میاشتې 8 نیټه ده مليحه میر ساده مو د مشال ریډیو د نن ورځ اخیری خبري غړې کې تاسو ته هر کلی وایم وخت په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې دي په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د ریپورټونو سره سره نړیوالو مقامي مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او اول خبرونه لا وریوال کا کړه
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د قبایلی ضلعو ته له کمی مالیاتي ایوارډ څخه د 3% برخې ورکولو ضمانت ورکړی دی پښتون ژغورنی غورځنګ یو ځل بیا ویلي چې د پښتنو د حقونو ترلاسه کولو لپاره به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي او د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي ملالی یوسفزی د امریکا د هارورډ پوهنتون لخوا جایزه ترلاسه کړې ده اوس بشپړ خبرونه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د قبایلی ضلعو لپاره په قومي مالیاتي ایوارډ یا ان اف سي کې له سند صوبې پرته له نورو پاتو درې واړو صوبو څخه د 3% برخې ورکولو ضمانت ورکړی دی د قبایلی سیمو لپاره د مرکز لخوا د کاري ډلې غړي او د واکمن تحریک انصاف ګوند سینیټر هدایت الله بیګا مشال رادیو ته د دې پخلی وکړ هغه ویل چې په صوبایي کچه جوړې کاري ډلې ته لارښوونه سوې ده چې څه ډول به له مرکزه صوبې ته د سپارل سویو ادارو چارې پر مخ وړي پښتون ژغورنی غورځنګ یو ځل بیا ویلي دی چې د پښتنو د حقونو ترلاسه کولو لپاره به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي دا خبره د یاد غورځنګ ویاند فضل خان ایډوکیټ بیګا مشال رادیو ته وکړه دا له هغه وروسته ده چې د پاکستاني پوځ د عامه اړیکو څانګې مشر میجر جنرال آصف غفور پرون وویل پښتون ژغورنی غورځنګ تر اوسه له تشدد کار نه دی اخیستی او د ده په وینا دوی ورته خواست کوي چې تر لیکې وانه وړي ګنې نو د ده په وینا ریاست به یې پر ضد ګام پورته کولو ته اړ سي جنرال آصف غفور په خبرو غونډه کې دعوه وکړه چې وار له مخه یې د پښتون ژغورنی غورځنګ د دریو غوښتنو پوره کولو کار پیل کړی دی خو فضل خان ایډوکیټ وایي د دوی غوښتنې تل قانوني پاتې شوې دي
دی وای موږ یو ساده تپوس کول دغه ریاست یا له دې ادارو نه چې خدا نه خواسته سبا نور ستونزې یا مسلې راشي دا غیر لپاره موږ आवाज نو چتو زموږ چې څومره مطالبه دي دا دوی منلي دي چې هغه د پاکستان د آئین او قانون دنه نه دي نو چې د پاکستان د آئین چوکاټ دنه نشوي نو پاغي کې تاسو دا انتخاب ولې کوي چې دوه غوښتنې دي یا درې دي څلور نه دي
پښتون ژغورنی غورځنګ وایي حکومت دی د نقیب مسعود په ګډون د ټولو هدفي وژنو پلټنې وکړي له قبایلی ضلعو دې ماینونه ټول کړي ورکړل سوي کسان دې عدالت ته وړاندې کړي او د پښتنو پر خاوره دي د ناامنیو د لاملونو معلومولو لپاره د رشته میندلو او پخلاین کمیشن جوړ کړي په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو په ګډون د ټول پاکستان د کمیونټي سکولونو استادانو احتجاجي ناسته نن په څلورم ورځ دوام لري استادان وایي نه یوازې تنخواه کمه ده بلکې له شاوخوا نهه میاشتو راهیسې ورکول سوي لا هم نه ده په احتجاج کې شریک یو استاد ارشاداری مشال رډی تول
منګه د سکولونو کې کار کو دا بنیادی تعلیم دی پرایمری تعلیم دی دا ورکو او په دې کې چې کوم دی نو منګه دا دوی شکاله تیر کړو او منګه تډې رقم اعزازیا او کله وی خیرات دل درکو او کله سوي نو منګه د حکومت نه دا مطالبه کوو چې ر دې منګه ریګولرایز کی
احتجاج کوونکي وایي تر هغه وخت بناستی تر څو چې حکومت د دوی غوښتنې نه منلې د کورنۍ چارو وزیر مملکت شهریار آفریدی له دوی سره لیدلی او د دوی د ستونزو د ورهواري ژمنه کړې ده د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د افغان حکومت له مشرتابه سره تر لیدو وروسته ماسکو ته تللی دی په افغانستان کې د امریکا سفارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې خلیلزاد پرون په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غني او اجرائیه رئیس عبدالله سره ولیدل زلمی خلیلزاد تر کابل مخکې اسلام آباد ته تللی وو او د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په ګډون یې له نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې وې نوموړی په افغانستان کې د سولې په موخه ترکمنستان بلجیم متحده عرب اماراتو او قطر ته هم سفرونه کوي د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې ملالی یوسفزی د امریکا د هارورد پوهنتون لخوا جایزه ترلاسه کړې ده. ملالی یوسفزئی ته دا جایزه د پنجشنبې په ورځ ناوخته د امریکا د میساچوسټ ایالت په کیمبریج کې ورکړل شوه. له دې جایزې سره 1,25,000 ډالر هم ورکول کیږي. دا جایزه هغه چا ته ورکول کیږي چې په نړۍ کې یې د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره هڅې کړې وي. ملالی یوسفزئی ته د ماشومانو د تعلیم لپاره پر نړیواله مبارزه په 2014 کال کې نوبل جایزه هم ورکړل شوه. نوموړي اوس د برتانیا په اکسفورډ پوهنتون کې زده کړې کوي. امریکایي چارواکي وایي روس باید د نوویټر په نامه د توغندیو نظام او د هغوی د ویشتلو دستګاوې ناکاره کړي او یا یې هم د لرې واټن ویشتلو صلاحیت راکم کړي. د دوی په وینا له دې سره به یاد نظام د منځني واټن ویشتونکو اټمي وسلو له تړون سره سم سي او هم به له هغه تړون څخه د امریکا د وتلو مخه ونیول سي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د وسلو د کنټرول او نړیوال امنیت سیکرټري انډریا تامسن د دسمبر پر پژمه خبریالان ته کړی ده. نوموړي ویلي چې د روس د توغندیو دا نظام د 1980 کال له هغه تړون سره سمون نه خوري. د پاکستان او نیوزیلینډ ترمنځ د کرکټ دریمه ټیسټ لوبه د متحده عرب اماراتو په ابوظبي کې د نیوزیلینډ په ګټه پای ته ورسېده. نیوزیلینډ پاکستان ته د 280 منډو هدف ورکړی و کوم چې پاکستان پوره نه کړی سو. نیوزیلینډ دغه لوبه په 130 منډو وګټله او هم ورسره د درې ټیسټ لوبو لړۍ په 2-1 وګټله. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حالو د کنسی به یوړی.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.3 روپی 80 پیسې غسل کیږي او په 1.9 روپی 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.15 روپی 40 پیسې او په 1.6 روپی 30 پیسې. یو یورو په 1.55 روپی 40 پیسې او په 1.55 روپی. د متحده عرب امارات درهم په 0.3 روپی 80 پیسې او په 0.3 روپی 90 پیسې. د سعودي عرب ریال په 0.3 روپی 80 پیسې او په 0.3 روپی. او 380 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپی 55 پیسې غسل کیږي او په یو روپی 80 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پیښور او کوئټه کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په ژوب او بنو کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم 8، بنو کې 21 او 9، ژوب کې 43 او 3، او کوئټه کې به زیات نه زیات 19 او کم نه کم 2 ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوريوال کاکړ درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورې د قبایلی اصلاحاتو لپاره د حکومتي کاري ډلې غړي وایي وزیر اعظم عمران خان بارو مرو د هغو سیمو لپاره د قومي مالیاتي کمیشن له پیسو نه 3% برخه بیلوي. د سوات سیدو شریف کمیونټي سکولونو خزینه استادانو ویلي صوبایي حکومت دې په لرې پرتو سیمو کې د سکولونو بندولو پریکړه واپس واخلي.
من پخپل مټو باندې دا کار کوم. من لګیو دا ټول ټیچرانه چې زموږ د عمل ترقی وکي. دا هغه ماشومان دي چې کم چې په کوسو کې ګرځي، په لارو کوسو کې ګرځي، کباړې را غونډو.
په پیښور کې د هغو ښځو لپاره د جوړې شوې غونډې حال درکو چې واړه کاروبارونه لري.
کم چې موږ کاروبار روان کړی دا په نور خلکو باندې سوشلی کم امپیکټ وباسي. لکه پر خلکو ته څه فائدې ملاوي؟ یو منت او شو چې مخفل کور کې یو اړیکې سیټ اپ کلاو کړی دی زه انډور پلانټس خرڅوم.
د جمرود په کرکټ اکاډمۍ کې په لسګونو ځوانان او ماشومان روزنه ترلاسه کوي.
ماشال اکاډمۍ کې ډېر ویډ کې دي، واړه ویډ کې ډېر ښه لوبه کوي، ډېر ښه ټیلنټ راوته. د ویډ کو
ښه پریکټس وی، بالینګ هم د بیټینګ هم. موږ کرکټ وکړو ته شوق مې اوس را کرکټ سان.
شننی او تبصرې هم شته، را سره اوسه. دا مشال ریډیو دا. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان قبایلی سیمو ته له قومي مالیاتي کمیشن یا ان اف سی نه د 3% برخې ورکولو ضمانت ورکړې. دا خبره د قبایلی سیمو اصلاحاتو عملي کولو لپاره د حکومتي کاري ډلې غړي او د واکمن تحریک انصاف ګوند سینیټر هدایت الله بیگا مشال ریډیو ته وکړه. دوی ویل وزیر اعظم ویلي چې له سند پرته له ټولو صوبو نه به د ان اف سی د پیسو 3% برخه پر قبایلو لګوي. تفصیل د ګلای اس په رپورټ کې دی.
قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا صوبه کې د شاملولو لپاره په وفاقي کچه جوړی کاری ډلې غړي او د واکمن تحریک انصاف ګوند سینیټر هدایت الله مشال اړیو ته ویلي چې د اصلاحاتو بهیر عملی کولو کې تر ټولو لویه مالی ستونزه ده. خو د دې د حل کولو لپاره وزیر اعظم ډاډ ورکړی چې درې صوبې به په ان اف سي ایوارډ کې 3% برخه قبایلی ضلعو ته ورکوي.
پنجاب او بلوچستان
سینیٹر ہدایت اللہ پر خبر وفاقی حکومت دا قبائلی سیمو لسو اداری چاری صوبے تا حوالہ کری دی. دا دی ترسنگ دا پولیسو او عدلی نظام جوڑولو کی مالی ستونزو سرا مخامخ دی. دا پاکستان وزیر اعظم دا سپتمبر پر میاش کے دا قبائلی سیمو پر عملی توگا پر خیبر پختونخوا دا ورگڈولو چاری گڑندے کولو لپار یو کاری ڈالا گمار لیوا. دا دی رستو دا نومبر پر میاش کے دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی ہم پر صوبائی کچا دا قبائلی سیمو اصلاحاتو لپاره کاری ډله جوړه کړې وه. خو د قبایلي چارو پوه ډاکټر اشرف علي وایي چې د قبایلو د خواهشاتو پرته کارونه روان دي. د ډاکټر اشرف علي په خبره باید حکومت د قبایلي علاقو په اړه ټولو سره خبري وکړي او په ځانګړي توګه په مالی ستونزو قابو موندلو لپاره هلې ځلې ګړندې کړي. بلخوا قبایلي خبریال صفدر حیات داوړ وایي کچري حکومت د قبایلي سیمو اصلاحاتو کې مخلص وي نو دا کار زر تر زر کېدې شو، خو دوی یې نه کوي. خبریال صفدر حیات داوڑ زیات اکڑا چھ د کاری ڈلو جوڑولو پر ځای عملی کار پکار دے. خود پاکستان وزیر اعظم عمران خان په وار وار د قبائلی سیمو اصلاحات و عملی کولو او پر صوبی ورگڈولو بهیر سر تر رسولو ژمنی تکرار کړی دی.
د اسواد په سیدو شریف کې د بیسیک سکولونو په لسګونو خزینه او سازانو زکونکو احتجاجي مظاهره کړي. مظاهرشیان وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت د اسواد هغه شپېته بنیادي سکولونه ختموي کوم چې د تیرو دیرشو کالونو راهیسې په لورو پرتو سیمو کې جوړ کړل شوي وو. خو له سیمې د صوبایي سملې او غړي وایي دا خبره سمه نه ده چې دوی د ماشومانو سکولونه بندوي، بلکې د دوی مقصد د نوې دور سکولونه جوړول دي چې پکې به زده کوونکي ټول سهولتونه ولري. نیاز احمد خان اورو.
د سواد په گراسی گراؤنڈ کې را جمع شوي زده کوونکو او استادانو د خیبر پختونخوا حکومت څخه غوښتنه کړې چې د کلونو راسي بنیادی تعلیم ورکوونکي سکولونه دې نه بندوي. دوی وایي چې دغه سکولونو کې یو استاد ځي ماشومانو ته د پنځم جمعه پورې بنیادی زده کړې ورکوي. په دا اړه د سیدو شریف یو استاد وایي
د بیسیک ایجوکیشن کمیونټي سکول اخون بابا ټیچر یم، زما په کلی کې سرکاري سکول نشته. د 1999 مې نه بیسیک ایجوکیشن کمیونټي سکول چلو ما زما د کلی ماشومان چې زما سره تعداد 70-80 ماشومان دي. دوی وس منګل سکول بند دي، زمنګ سکول بند کې زمنګ دا ماشومان په کور کې کینی دا بنوې پاکستانی.
یو بل استاد چې د کابل په لری پرتسمه کې 50 ماشومان ته زده کړې کوي وایي چې سواد کې داسې شپېته سکولونه دي او پکې په سلګونو ماشومان زده کړې کوي او استادانو ته ډېره کم اعزازیه ورکول کېږي، خو بیا هم دوی د یو جذبې تر سوري لاندې د علم رڼا خوروي.
د یو زمنګ تقریبا نه هم میاشت چې دا تنخوا موږ نه درا کړې کمی ته دیم وظیفه وایي. خا د دین علاوه غټه خبر ده چې د یو کور بنیاد چې موږ دغه لپاره میټیریل ضروری دي. نه زمنګ سره بوکس نه موږ ځان له پخپله د ارینجمنت د بوکس ارینجمنت پخپله کوو. دا هغه ماشومان دي چې کم چې په کوسو کې ګرځي، په لارو کوسو کې ګرځي، کباړې را غونډو یا چرته خیرات وختو هغه واړه موږ را غونډ کړی دي. پای کې موږ د یونیفارم پابندی نه دغه کړی دي. سکول دا خو دی ولا اس قسم څه سہولیات نه دی ور کړی.
احتجاج کې شامل ده دویم جمعات یو ماشوم حسینه وای چې پلار راته په مشکله د زده کړو اجازه را کړی ده. سرکاري سکول را نه ډیر لري ده.
ما پلار ما ته سکول اجازه نه کاوه و چې د سکول ته داخله شوم. ما په کې دومره سبق زده کو ماشالله چې زه کلاس پلاکټر یم او دغه حکومت موږ له تعلیم نه موږ ته چې تعلیم مو آئے. تعلیم خو زموږ بنیادی حق دی نه چې موږ تعلیم نه وای. په تعلیم کې خو زموږ عزت دی، په تعلیم کې زموږ ادب دی، په تعلیم کې حقیقت دی.
په دا اړه مو چې کله د سیمې ایم پی ای په زلکیم څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلی مشال ریډیو ته وویل
چونکې مونږ وایو چې دا ادنانا مونږ لکه بهتر ترته لاسو لکه اوس مونږ نه په لسیدا اتلا چې په خارونو کې مونږ لازم کې نه نه نیو سکولونو باندې غړ پرابلم نو ساري کې مونږ په لسیدا چیر کې مونږ پرنټ باندې په کرای باندې د خپل خپل بلډینګ ونالو او بهترین باندې پای په نچري پای کې وخه کوالټي سبق یې ا خبر مونږ کو کنه نو دې دې سي خبر نشي چې مونږ د خلکو نو مطلب ماشومان
بنیادی مرکز سکول نو استادان وای کچری دوی غختنی پوره نکړی شوی نو دوی به سره د ماشومان په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان کور مخه تا بنګالا کې د احتجاج لړۍ شروع کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا قبایلی سیمه په ګډون د ټول پاکستان د کمیونټي سکولونو استادانو بیا احتجاجي ناسته روانه کړې ده. دوی اسلام آباد ته ورغونچوي وای نه یوازې تنخواه کمه ده، بلکې لخوا او شنه هم میاشت راهیسې ترلاسه کړې هم نه ده. دوی پرون مشال ریډیو ته وویل چې تر هغو به احتجاج ته دوام ورکوي چې حکومت یې غوښتنې نه وي منلې. د قومي اسمبلی او استازي هم پر لته ورغلي او وی ویل چې حکومت به اقدام ته اړ کوي. سراج زهیر اورو.
پدې احتجاجي درنه کې د ګډونوالو خزو سړو وینا و چې نن د جمعې پورس څلورم ورځ د چې دوی په احتجاج ناشتي او له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی نوکری پخې کړي او تر هغه غانې دی ورته هم سی واکړي، ځکه چې نن د یو مزدور ول زره تنخواه ده خو دوی ته تر اوسه اته زره تنخواه ورکول کیږي او هغه ورته هم نه هم میاشتو نه د میلاو. د مومنتو راغلی ارشاد علي نومي او تن پدې اړه مشال ریډیو ته وي.
زه د پاټا ایجوکیشن کمیونټي سکول ټیچر اسوسییشن وایس پریزیڈنٹ ما منگا دا 22 سال نا دے سکول نو کی کار کو دا بنیادی تعلیم دے پرائمری تعلیم دے دا ور کو او پدی کی جے کم دے نو منگا دا دویش کال تیر کلو او منگا تڑے رقم اعزازیا او کر وی خیرات دل در کو او کل سوئی نو منگ دا حکومت نا دا مطالبہ کو چیر دی دی منگا ریگولرائز کی.
یو بل استاد چلے با جوڑ پدی دھرنا کی دا گڈون ل پار راغلے دے وای چ تر اگے با دھرنا ور کوی تر سوچی غختنی و نہ منل شی
مانو سر پر اس خان دے با جوڑ سرم تعلق دے منگا دے پار راغلو مخ منګه درنه ورکلې وا وسم په هغه بیسک باندې منګه راغلی زمنګ سره وادي شوې هغه زمنګ وادي پوره نشوې چې زمنګ څو پوري پرمننت شوې نی او زمنګ مطالبه منلې شوې نه د هغه پوري به منګه دا درنه جاری او ان شاء الله تعالی منګه بدل تیو تر هغه پوري چې څو پوري زمنګ مطالبه منلې شوې نه
د احتجاجي درنې ته د متحده مجلسي عمل د قومي اسمبلی غړي عبد الله اکبر خان چترالی هم راغلی وو. مشال ریډیو چل نو موړي وو پختل چې د دې مسلې په حق له بل حکومت سره خبرې کوي نو وی ویل
وزیر عالم واحدہ دیس را اکڑا لوز اکڑا جبا اکڑا اس پکار دادے چھ موجودہ حکومت اگا پورا کی قومی اسمبلی کے بزیادہ ہوں انشاءاللہ العزیز او ٹیم با اخلوم او دے خبر بالتا انشاءاللہ ٹول ایوان تا برسوں او انشاءاللہ دے با برپون نمائندگی کی زکا دام مظلوم دی.
بل پلو دے شروع پورس دی درنی تا دے داخل چارو وزیر مملکت شیر یار اپریدی ورغلے وو او لدوی سر اجمع نکڑی چی پدی مسئلہ بل وزیر اعظم عمران خان سر خبری کوی دی درنی ورکون کو وینا دے چی پکال 1995 کی دا اسکولون دا ناروے حکومت مت پمرستا شروع شوی وو چې رستو د نېشنل ایجوکیشن فاونډیشن پمرستا تر د کال 2001 پورې جاری وساتل شو او لدی رستو د اسکولونو په بیسیک کمیونټي اسکولونو پروجیکټ کې زم کړې شو او د دې تر لاندې په ټول پاکستان کې 2,300 استادان شپږ لکه 2,300 ماشومان ته تر د پنځم جمعه پورې سبق خایي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
دا پاکستان اپوزیشن ګوندونو تور پورې کړی چې د تحریک انصاف حکومت پارلماني روایت له پامه غورځوي او همدا لامل دی چې تر اوسه په قومي اسمبلی کې د کمیټو او بالخصوص د حکومتي حساب کتاب کمیټه په جوړولو نه دي توانېدلي. خو د تحریک انصاف یو سیاستوالي لمن دی چې د راتلونکي ګول یا دوشنبه په ورځ د قومي اسمبلی د غونډې پر مهال ښایي دا مسله هواره شي. پامیر ساحل اورو.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو پر حکومت انتقاد کړی دی چې د پارلماني دود برعکس عمل له کبله تر اوسه د قومي اسمبلیو د کمیټو په جوړولو کې نه دی بریالی شوی. د اپوزیشن مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند دوو سیاستوالانو د ډسمبر 15 پر ماخستن مشال راډیو ته ویل چې حکومت دریز لري چې د اپوزیشن مشر شهباز شریف د درغلۍ په تورونو تر پلټنو لاندې دی، نو ځکه هغه نشي کولی چې په قومي اسمبلی کې د حکومتي حساب کتاب یعنی پبلک اکاونټس کمیټې مشر شي. دا سیاستوالان وایي چې په پاکستان کې دا یو پارلماني دود دی چې په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر د دې کمیټې مشري کوي او ټولې حکومتي پروژې او لګښتونه څاري. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د حساب کمیټې تر ټولو مهمه ګڼل کیږي او د دې له جوړېدو سره سم نورې کمیټې هم جوړیږي. د مسلم لیگ نون یو سیاستوال او د قومي اسمبلی غړي محسن نواز رانجها تور پورې کړ چې د تحریک انصاف حکومت هڅه کوي چې د لنډمهاله قوانینو له لارې چارې پر مخ یوسي چې دا پارلماني جمهوریت تاواني کوي.
د پارلمان کار قانون جوړول وي، که قانون نه جوړیږي نو د پارلمان مقصد ختمیږي. یو څو کسان دي له عمران خان صاحب راټول دي، ستاینې کوي او هغوی ورباندې دا کارونه کوي. هغه کسان اوس د پارلمان فعالیت هم ختموي او کوشش کوي چې د آرډیننسونو یا لنډمهاله قوانینو له لارې پارلمان وچلوي.
د پیپلز ګوند سیاستوال او د قومي اسمبلی غړی جاوید علی شاه جیلانی وایي د 2013 زیږیز کال په اگست کې د نوې قومي اسمبلی غړو لوړې وکړې او څو میاشتې وشوې چې کمیټې نه دي جوړې شوې چې لکبلې د قانون جوړونې عمل درېدلې دی.
د کمیټې جوړول د حکومت کار وي. حکومت بال اپوزیشن سره تر مشورو وروسته د قومي اسمبلی غړو ته کمیټې ورسپاري. کمیټې ډېرې ضروري وي. یو مسوده هم تر هغه قانون نشي جوړېدی چې له کمیټې نوې وتلې. له دې علاوه هر مسوده چې پارلمان ته د بحث لپاره وړاندې شي لومړی اړوند کمیټې ته ځي. کمیټې بیا پر مسوده کار کوي او بیا یې قومي اسمبلی ته استوي. خدا دې درې سلور میاشتې وشوې خو د کمیټې په جوړېدو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی.
د واکمن تحریک انصاف سیاستوال سید فخر امام دا منی چې د کمیټو نه جوړېدو له کبله قوانین نشي جوړېدای نو ځکه دا هیواد ته تاوان رسوي. دی وایي حکومت هڅې پیل کړي دي او د حساب کتاب د کمیټې مشري د مسلم لیگ نون بل یو سیاستوال ته ورکول غواړي چې په اړه یې ښایي د ډسمبر پر 10 د قومي اسمبلی د غونډې پر مهال پریکړه وشي. یقینا ټول هیواد ته تاوان رسي. مونږ یو قانون منظور کړی، د بجټ پر قانون مو په قومي اسمبلی کې بحث هم وکړ او په اکثریت مو منظور کړ. خو ماته داسې ښکاري چې د دسمبر پر 10 یعنی د ګل په ورځ چې د قومي اسمبلی غونډه کیږي په هغې کې به پرمختګ وشي، ځکه چې حکومت هڅو ته دوام ورکړي او که شهباز شریف صاحب راضي شي نو مسله به حل شي. سید فخر امام زیاتوی چې حکومت هڅه کوي چې پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی یا د اسمبلی پخوانی سپیکر ایاز صادق ته د حسابونو د کمیټې مشري ور وسپاري. خو د مسلم لیگ نون سیاستوال محسن نواز رانجها وای ګوند به هیڅ کله له شهباز شریف پرته د بل چا په نوم سلا نشي، ځکه چې دا کار کوي نو معنا به دا وي چې شریف درغلي کړي، نو ځکه د حکومتي چارو او لګښتونو د حساب پاړه د کمیټې مشري ته موزون نه دی.
تاسو د پامیر ساحل رپورٹ اوریدو. د پبلک اکاؤنٹس کمیټه پاړه چې کوم مسلې دي هغه باندې دا رپورٹ وو. نن په پاکستان کې د ووټرانو یا د ووټ اچونکو قومي ورځ ده. د پاکستان الیکشن کمیشن د غورز نن په ټول ملک کې مانځي او د دې لپاره خاص دستوري هم جوړی شوې دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې د دې ورځې منځلو مقصد ولس د ووټ ورکولو په اهمیت پوهه کول دي. تفصیل لسیمه د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
نن د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د ووټرانو قومي ورځ زما ووټ زما شناخت په موضوع لمانځي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په وینا چې د دې ورځې لمانځلو مقصد د ووټ په اهمیت ولس ته پوهه ورکول دي. پاکستان کې د ووټرانو شمیر شاخوا 10 کروڑ دی. د یاد کمیشن په وینا چې 1980 کال کې پاکستان کې ورومبي الیکشن د یو تن یو ووټ په بنیاد شوی و. د لړکی مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د انتخاباتو کمیشن ویاند سهیل احمد وویل چې د ووټ په اړه خلکو کې شعور پیدا کول دي او په انتخابي عمل کې د زیاتره خلکو ګډون یقیني کول دي. دی وايي دا وخت په خیبر پښتونخوا کې د 1.5 کروڑ نه زیات ووټران دي او په دې کې د سړو او ښځو فرق 26% دی او دا فرق برابرولو لپاره انتخابي کمیشن خپل هلې سری کوي.
مختلف سیول سوسایټي یا نادر چې کومه موبایل وینز راکړو هغه علاقو کې چې کوم ځای کې خصوصا په دې په خوره قبایلی سیمه چې دا یا زموږ طرفونو کې داسې بعضې علاقې دي چې هغې کې زره نه ووټ د ختیکان د نه جوړولو د وجه نه هغې کې هغه سلسله بیا شروع ده او دغه فرق شپږ لکو ده. په دې باندې زموږ زیات زور دی چې دا فرق ختم کړی شي. دی کې د سیول سوسایټۍ یا دی کې د عامو غړو د سیاسي ګوندونو ټولو ته زموږ دغه خاص او دا یو اپیل دی چې په دې کې الیکشن کمیشن سره مرسته وکړي.
د الیکشن کمیشن د معلوماتو تر مخه چې خیبر پښتونخوا کې د نارینه ووټرانو شمیر شاخوا 80 لکه او د ښځینه ووټرانو شمیر شاخوا 80 لکه دی. په کبایلی سیمو کې د ووټرانو شمیر شاخوا 20 لکه دی. د ووټ د اهمیت په اړه د غیر سرکاري ادارې د خويندو کور د سټینډینګ کمیټه یو غړي صفیه وای کغواړو چې موږ د خپل چاپیریال مسلې هواري کړو نو ووټ ورکول به ضروری وي، ځکه چې که ووټ نه ورکو نو خپل مسله به چاته وایو. دا وایي باید چې ولس د ووټ په اهمیت پوه شي.
خوب نه نشته دې زموږ جنسیانو کې خو نشته دې نه خو زه خود ووټ سوچم نشته دې نو موږ هم دا ورنه سرکو چې یار تاسو خپل ووټ واچوي شناختی کارت جوړ کړي او د چا په دباو کې نه د خپل خوخي خپل حکمران راولي چې لاسو د اوس بلدیت انتخابات را روان دي چې د دې په باره کې هم د سې اوشي او موږ د سې سړې کې نو چې سباله زموږه په کار راشي.
د تیر 15 جولای په انتخاباتو کې د مبصر په توګه ډیوټي کوونکې شمیم ګل په وینا چې د انتخاباتو پر وخت د خیبر پښتونخوا په کلیوالو سمو کې ډیره داسې خزي ولیدلې چې اغه د ووټ اچولو طریقه هم نه ورتله. دا وایي چې د ووټ اهمیت او د ووټ اچولو طریقې لپاره تربیتونه ورکول پکار دي.
خزي ډیره زیات راځي اوس کلونه ما په خپل د ابزرور ډیوټي کړی د دې تیر اوس الیکشن کې دا چې کوم ستیر شو نو زه یو څو کلو ته تلو مډې زیات خزي راتلی خو اغه د ووټ په چلم نه پوي دي او بیا به دوه دوه بم نه نوته نو ډیر داسې ده کېدو دیر پارا دی خزولات نا پویا دیر ضروری دا چی صدق جوڑ شی دا سی مرکزونا چی اغیی که دی خزول پارا ٹریننگ ورک دیشی.
ووټ اچولو لپاره په 13 اکتوبر د 2018 کال په زمینی انتخاباتو کې په وړومبي ځل د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په بهر ملکونو کې میش پاکستانیانو لپاره د انټرنیټ د لارې د ووټ اچولو انتظام کړی وو او بهر ملکونو کې میش یو شمیر پاکستانیانو د خپل ووټ استعمال کړی وو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د پولو ټرمینلونو یا اډو عمومي مشر کرنل عزیز خټک وایي د شمالي وزیرستان پر غلام خان بندر سوداګري ورځ تر بلې پراخیږي. نوموړي نن مشال ریډیو ته ویل چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان او پاکستان سوداګر د شپې مهال هم کاروبار وکړی شي. عمر وزیر له کرنل عزیز خټک سره خبرې کړې دي او ورنه پوښتلي چې د غلام خان پر بندر رسمي سوداګري کله پیل شوې.
منګا د دې مارچ 9 نیټه نه دا ټرمینل چې د اغاب کار شروع کو. اول منګا سٹارټ د دواړو ملکونو د دې کنسلټیشن نو ورستو څلور ګاډي په ټرایل بیس باندې لګلیو او دا سترنث چې کم دی د ګاډو نمبر دا ورس په ورس زیاتیږي. د ټول ګاډي چې کم خالی ګاډي راځي د 200 ته ورسېدو او د فوج او د اف سی او د ټولو په مدد سره د سیول اډمنستریشن په مدد سره ان شاء الله ولزی ضرب منګا د 500 ګاډو ته ورسو.
په دې کې نور کوم هغه اقدامات شوی دي خصوصا د اتوار چوتي چې کوم کې وی لایټینګ سیستم ویل کیږي چې د شپې باندې تجارت شروع بیا به د دې سره د سیمه چې کوم معیشت د سمره پرمختګ باوي
په بارډر باندې به د دواړو هوادونو تاجرانو په مدد سره او د سیول اډمنستریشن په مدد سره لایټونه لګي او زمونږ په ټرمینل کې آلریډي 36 چکم دی اغا الیکٹرک ٹاور چی دی اغا آن دی او کد شپې هم په دې تجارت کیږي نو ان شاء الله ولری زغه کې هم څه رکاوټ نشته جی. دیزه کې چې کمی نوکاریانی دی په دې ټرمینل کې اغه کې 90% انګا لوکل خلک اخستی دی او د مزدوري په شکل کې تقریبا 10-200 پورې خلک چې کم دی اغا روزانه ته اسا خلی او پلار باندې کتا سو ګوره پر روډ باندې کمزه کې ټایر شاپ کولاویږي کمزه کې پېټرول پمپ کولاویږي هوټل کولاویږي او د خلکو ان شاء الله ولعزیز دابا نور هم زیاتیږي.
د پاکستان د پولو ټرمینلونو یا اډو عمومي مشر کرنل عزیز خټک سره تاسو خبرې اوریدلې. اوریدونکو پرون په پیښور کې سیټي پوهنتون د هغو ښځو لپاره یوه غونډه جوړه کړې وه چې واړه کاروبارونه لري. غونډې ته ورغلو ښځو مشال ویډیو ته وویل چې دوی له پروګرام زده کړه وکړه او داسې بیلابیل کاروبارونه لري چې په کور کې دننه هم کولی شي. په غونډه کې د ښځو لپاره په کاروباري موقعو هم خبرې وشوې. تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
د زیارت پورس په خبر کې د خزو لپاره د یو پرایویټ پوهنتون لخوا د پروانه خانم په نوم یو پروګرام وشو چې مقصد یې د خزو د کار روزګار صلاحیتونه مخې ته راوړل وو او خزو به اختیار جوړول وو. د پېښور سیټي یونیورسيټي دا پروګرام د ګرلز ګایډ پاکستان او د خزو کامی کلب په مرسته جوړ کړی شوی وو. د پروګرام تر اغلی کرن شاه په وینا چې هغه تصویرونه او ویډیوګانې په خادو او نورو پروګرامونو کې جوړوي او هم دا یې کار دی. دا وایي چې دلته ځکه راغلی چې خپل کار په اړه خلک خبر کړي.
زه خو نت ورکینګ لپاره راغلی یم ولی چې زما خو مخکې نه هم لکه پیژنې خلک دلته خو دا دی چې بیا هم دلته اپورچونیټیز دي چې مونږ ایک گروتھ کول ایشو کنه دی بارکه
د سواد دولسم سکون کې زرلش خان وای چې خیبر پختونخوا کې په کورونو کې د بوټو لګولو کار کم شوی او خلک ډېر اخته وز ډېره کم توجه ور کوي د نو موړې په وینا چې دا د ونو بوټو کار شوک لري او د بوټو هر سوالو کار یې لکوره شروع کړي
کم چې مونږ کاروبار روان کړي دا په نور خلکو باندې سوشلی کم امپیکټ پر وباسي لکه پر خلکو ته څه فائدې ملاويږي او کم لکه د غوښته زیاتیږي د خلکو یو منت او شو چې مخفل کور کې یو اوریکې سیټ اپ کلاو کړي دی زو انډور پلانټس خرڅوم
د پروانه خانم پروګرام د منتظمینو په وینا چې داسې پروګرامونو د لارې نه یوازې کار روزګار کوونکو بلکې څه کوونکو ته هم د پرمختیا موقع ملاويږي او داغي اعتماد نور هم ښه کیږي
دا مشال ریډیو دا
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی چې دا انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې او ریډلې او لیدلې شي که د مشال ریډیو د پروګرامونو په اړه تاسو موږ ته پیغام راکول غواړی خپل رائے ورکول غواړی نو هغه هم تاسو کولی شئ د مشال ریډیو د پیغام ریکارډونکي شمیره لرو یو ماشين دی هغې باندې تاسو موږ ته پیغام پریښودی شئ د ماښام 5:30 بجې شوې دي لن خبرونه له بوریوال کاکړ اورو
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د کابل ضلعو لپاره په کمی مالیتي ایوارډ یا ان اف سی کې له سن صوبې پرته له پاتې نورو صوبو څخه د 3% برخې ورکولو ضمانت ورکړی دی د خبره د یاد ګوند غړي سنیټر هدایت الله بیګا مشال راډیو ته وکړه پښتون ژغورنې غورزنګ یو ځل بیا ویل دی چې د پښتنو د حقونو ترلاسه کولو لپاره به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي د خبره د یاد غورزنګ ویان د فضل خان ریکیټ بیګا مشال راډیو ته وکړه هغه ویل چې د دوی ټولې غوښتنې قانوني دي په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو په ګډون د ټول پاکستان د کمیونټي سکولونو د استادانو احتجاجي ناسته نن په څلورم ورځ هم روانه ده استادان وایي نه یوازې تنخواه کمه ده بلکې له شاوخوا نه میاشتو راهیسې ورکول سوې هم نه ده وزیر مملکت شهریار افریدی ورته ویلي چې ستونزه به یې هواره سي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغان حکومت له مشرتابه سره تر خبرو وروسته ماسکو ته تللی دی نوموړی به په دې برخه کې ترکمنستان بلجیم متحده عرب اماراتو او قطر ته هم سفرونه کوي د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې ملالی یوسفزی د امریکا د هارورډ پوهنتون لخوا جایزه ترلاسه کړې ده ملالی یوسفزی ته دا جایزه د پنجشنبه په ورځ ناوخته ورکړل شوه امریکایي چارواکي وایي د روس باید د نوویټر په نامه د توغندیو نظام او د هغوی د ویشتلو دستګاوې ناکاره کړي او بیا یې هم د لرې واټن ویشتو صلاحیت راکم کړي
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال سره ظاهر یې وړاندې کوي
نن ایکسپریس روس پانه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم عمران خان په افغانستان کې د امن او استحکام لپاره د پاکستان د هوټ سرګندونه کړي او د لړکې د امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ د خط هرکلی کړي ادارې وایي د سفارتي حلقو په وینا کې ټرمپ انتظامی دا کار لوړاندې کړي وو نو نن به د منطقي صورتحال بل رنگ وي او د افغان طالبانو سره به مذاکراتو کې هم مشکلات راکم شوي وي خو چې د صدر ټرمپ لخوا وزیر اعظم عمران خان د کوم خطر غلې دي د افغانستان د سیاسي سماجی اقتصادی او جنگی صورتحال لپاره خاص ثابت شي اداري اخري کلی کې د افغان طالبانو شرطونه منل به د امریکا لپاره تریخ ګډ ضرور وي خو لدی به د امن لپاره لار هوار شي او دا جنگ د افغانستان د مسلې حل نه دی نو ځب امریکایي صدر لا دا فیصله کول وی چې افغانستان کې امن په کومه طریقه راوستل غواړي د دې ترڅنګ جنگ رسپانه هم په دې موضوع کې پاتې شوی وای دی وی مدیر هسي په افغانستان کې حالات سم نه دي او د غلطه د امن لړکی د امریکا پاکستان سره اکثر تعلقات خراب شوی خود اوس چې د افغانستان امن لپاره امریکا له پاکستان سره کوم اړیکه نیولې دا د منطقي د امن او خوشحالي لپاره خوشبینه ګڼل کیږي ادارې وړاندې لیکي د دې مقصد د نور پیاوړتیا لپاره ټرمپ انتظامی زلمی خلیلزاد پاکستان ته راولېګو چې له اعلی چارواکو سره خبري وکړي د کوم چې پاکستان ډیر مثبت جواب ورکړو او د وزیر اعظم عمران خان په خبره چې دوی تل په افغانستان کې امن خوښته دي ځکه چې د پاکستان امن د افغانستان د امن سره تړلې دي دریا
خبری آخری کے وہی اس ٹرمپ انتظامیہ لا پاکستان سر تماس و نیو نو جغرافیائی حقیقت ہم دادے چی پا افغانستان کے دامن لپارا دا پاکستان او امریکہ مرستے ڈیرے ضروری دی نو بھائی چی دیر کی امریکہ دا پاکستان مشوروں تا اہمیت ورکڑی نو وقت رسپان اخبر اداریہ کے وہی دا ڈالر نرخ یو واری بیا پا بر وقت او دی یو ہونے کی دا ڈالر پا نرخ کے وہ روپئے زیادہ والے شوے او پا دغ مقد وزیر اعظم عمران خان وینا وا چی اسٹیٹ بینک دویتا ندی ویلی او نرخ سیوا کڑے بل پلو دا خزانے دا وفاقی وزیر وینا دا چی اسٹیٹ بینک ورتا لوڑان دی ویلی او دا خبر وزیر اعظم تا رسولی دا نو دا دوانو پا بیانون کی تضاد دا فکر وڑ خبر دا ادھر یہ اڑان دلی کی وزیر اعظم وائی چی دا ڈالر نرخ کی دا اضافے نہ یار نہ دا پکار نو کا وقت الشی نو دا ڈالر دا نرخ سیوا کی دو سر پا ملک گرانی ہم سیوا کی گی او دا دی نیخ پنے غا اثرات پولس پری وزی ادھر یہ آخری کی وائی باید چی حکومت دا غل عمل ولٹوی چی دا ڈالر بیا ولی زیادی گی او بیا پا دا غا حوالہ ولستا ہم جواب ورکڑی
دسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات
د رسنو په نننې کتنه کې مو د واشنگتن پوسټ او وال سټریټ جرنل ورځپاڼې غوره کړې دي. واشنگتن پوسټ لیکي روس اوس خوا او شا څلور لسیزې وړاندې پر افغانستان کړي یرغل ته جواز جوړوي. بل پله وال سټریټ جرنل وایي چې داعش د عراق په شمال کې غرنۍ سیمه موندلې او له هغه ځایه خپلو فعالیتونو ته دوام ورکول غواړي. بوریوال کاکړ د دواړو لیکنو مهمې برخې دروي.
واشنگتن پوسټ د مقالې په فایل کې لیکلی دی چې په روس کې یو داسې روایت پاتې شوی دی چې هر حکومت تاریخ ته داسې بڼه ورکوي چې د دوی په ګټه وي. ورځپاڼې لیکلی دی چې د اوسني ولسمشر ولادیمیر پوتین په واکمنۍ کې چې کوم ګامونه پورته شوي دي په هغوی کې یو دا و چې د ستالین د وخت کامی ترانه بیرته بحال کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه روس اوس څه کم څلور لسیزې وړاندې پر افغانستان کړي یرغل ته جواز جوړول غواړي. د روس قانون جوړونکو تیر میاشت د داسې یو قانون مسوده منظور کړه چې لمخې یا له 1901 څخه تر 1901 پورې پر افغانستان کړي یرغل ته جواز پیدا سي. د روس پوځ د 1901 کال د دسمبر پر 15مه پر امو دریاب واوښت او پر افغانستان یرغل وکړ او دوی ورځې وروسته یې د هغه وخت واکمن حفیظ الله امین وواژه. د ورځپاڼې په لیکنه حفیظ الله امین هغه واکمن و چې د مرستې غوښتنې پر اساس یې د روس یرغل ته لاره جوړه سوه. ورځپاڼې لیکلی دی چې روس اوس د نوي ممکنه قانون له مخې دې ته جواز جوړوي چې پر افغانستان سوی یرغل له نړیوال قانون سره سم و. د ورځپاڼې په لیکنه د روس د پارلمان آزاد خیالو غړو په وار وار د داسې ګامونو مخالفت کړی دی د کومو د هلو ځلو چې بیا مخه نیول سوی ده. بل پلو وال سټریټ جرنال ورځپاڼې بیا په یو مقاله کې لیکلي دي چې داعش تر ځپل کېدو وروسته اوس د خپلو روزنیزو فعالیتونو لپاره د عراق په شمال کې داسې غرنۍ سیمه غوره کړې ده چې رصد ورته ګران کار دی. د ورځپاڼې په لیکنه دا ډله اوس د کرایکو په نامه دې سیمه او د عراق او شام په ورته غرنۍ سیمو کې بیا سره راغونډېږي. ورځپاڼه لیکي چې د یو تازه رپورټ له مخې اسلامي دولت وسلواله ډله دا وخت په عراق او شام کې شاوخوا 10,000 وسلوال او شاوخوا 400 میلیونه ډالر شتمنۍ لري. وال سټریټ جرنال لیکي چې یادې ډلې لا هم په عراق او شام کې سړي تښتونې بتا اخیستلو او د نشې موادو قاچاق ته دوام ورکړی دی. ورځپاڼه بل پلو د عراق په حکومت کې مهمې ستونزې ته ګوته نیسي او لیکي چې هغوی هم پا فرقیز ډلو ویشل سوی دی چې لوی شمیر پکې تر عراق و ایران ته وفادار دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت ځانګړي استازي پرون د افغان حکومت له مشرانو سره د خبرو وروسته ماسکو ته تللی دی. زلمی خلیلزاد اوبخه تر کابل مخکې اسلام آباد ته تللی وو او د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په ګډون یې له نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. عمران خان ویلي هیواد یې صادقانه هڅې کوي چې په افغانستان کې د خبرو له لارې سوله وشي. احمد تکل رپورټ لري.
د
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د ورسته یو هڅو پترس کې مسکو تروان شوی. د امریکا سفارت پرون په یو خبر پانه کې وویل چې خغلی خلیلزاد افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله سره لیدو کتو وروسته مسکو ته ولاړ. په همدې حال کې د اجرایی ریاست مرستیال ویاند امید میسم وایي چې متحد ایالات په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره داسې بې ساري هڅې پیل کړي چې د ستاینې وړ دي. ښاغلی میسم تیره شپه په خبرو کې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي ښاغلی خلیلزاد هڅو ته د اشارې په ترڅ کې وویل
موافقت ما در امر مبارزه با گروه های تروریستی و در شرفکن مستلزم همکاری
لتروریستی او رانکار و دلو سره پا مبارزه که زموگ بریالی توب ده سیمه او نره ده هوادونو صادقانه همکاری تا ارتیا لری. هر هواد کولیشی ده افغانستان پا سوله او جگره که رول ولوبوی تبان ده افغانستان گواندیان او پیاولی هوادونو کولیشی چه ده افغانستان ده سوله پا بهیر که رول ولوبوی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي پرون په ارګ کې د حکومت له مشرانو سره وکتل. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ویل ښاغلی خلیلزاد په دې کتنه کې د سیمې یو شمیر هیوادونو ته د خپلو سفرونو او د راتلونکو پلان شویو سفرونو په اړه معلومات ورکړل. خلیلزاد پر خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د پنجشنبې په ورځ له ولسمشر او اجرایی رئیس سره وکتل او له سیمیزو متحدانو سره د خپلو کتنو او همداراز د سولې خبرو ته د افغانستان د چمتووالي په اړه بحث ورسره وکړ. خلیلزاد د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو پاکستان ته د سفر په ترڅ کې له صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو له وزیر محمود قریشی سره په اسلام آباد کې وکتل. د یو شمیر پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې عمران خان د کابینې په غونډه کې ویلي دي چې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د ولسمشر ټرمپ لخوا استول شوی او دی خوشاله دی چې له هغه سره یې کتلی دي. عمران خان همداراز ویلي چې هیواد به ډېرې زیاتې هڅې وکړي چې په افغانستان کې د خبرو له لارې سوله ټینګه شي. له بلې خوا د پاکستان د پوځ ویاند هم ویلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ کوي. خو د پوځ ویاند اسف غفور په عین حال کې له امریکا دا غوښتنه هم کړې ده چې هڅه دې وکړي د سیمې د یو دوست په توګه له افغانستان ووزي، نه د یو ماتې خوړلې په توګه. متحد ایالاتو د پاکستان د پاوز د دې تبصرې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې ویلي وو چې زلمی خلیلزاد به روسیې، ترکمنستان، بلجیم، متحده عربي اماراتو او قطر ته هم سفرونه وکړي. خلیلزاد پر ټویټر په خپل پیغام کې لیکلي چې د دې سفر په پای کې او له سیمیزو او نړیوالو شریکانو سره تر لیدو کتو او له هغو سره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه له بحثونو وروسته به بیرته کابل ته ستون شي.
د مشال رادیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لس نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو،
پام کوا
په دو لس نیمو بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاو کم یو بجا،
سندرې جادوګری
په یو نیمه بجا،
د مشال پنوم
په دوو بجو،
روغتیا او درملنه
په دو نیمو بجو،
سروي
په درې نیمو بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو،
د سولې پر لور
په سلور نیمو بجو،
ټولنه او سخدریزی
په پاو کم پنځو بجو. تاسو مشال ریډیو ته وګه ډان رسپانی په یو مقاله کې له یوې امریکایي رسپانی واشنگتن پوسټ سره د وزیر اعظم عمران خان ځانګړي مرکې ته کتنه کړې ده. رسپانی لیکي وزیر اعظم عمران خان ویل چې اسلام آباد څنګه تعلقات له بیجینګ سره لري، هماغه شان ښه تعلقات له واشنگتن سره هم غواړي. نوموړي ویل دا تاثر سم نه دی چې ګواکې دی د امریکا خلاف دی. نوموړي ویل د افغان سولې پروسه کې پاکستان همیشه خپل کردار لوبولو ته تیار دی. نور تفصیل په دې رپورت کې واورئ. ډان رسپانه له واشنگتن پوسټ رسپانې سره د وزیر اعظم عمران خان د مرکې په حواله وایي چې نوموړي له امریکا سره د سمو تعلقاتو خواهش څرګند کړی دی. عمران خان د زیارت په ورځ واشنگتن پوسټ ته وویل چې کله به هم داسې اړیکې ونه غواړي چې ګواکې اسلام آباد په پیسو د بل چا لپاره جنګیږي. عمران خان ویل پاکستانی ولس په جنگ کې ډېر انساني تاوان زغملی دی. نوموړي له چین سره د پاکستان اړیکې مثالی وبللې او وی ویل چې ورسره یو اړخیز تعلقات نه لري، بلکې تعلقات یې پر تجارت تکیه کوي. نوموړي وویل له امریکا سره هم هغه شان تعلقات غواړي. عمران خان دا تاثر رد کړ چې ګواکې د امریکا خلاف دی او د یوې پوښتنې په جواب کې وویل چې څوک به له یو ستر طاقت سره ملګرتیا ونه غواړي. خو نوموړي د ډرون بریدونو خلاف خپل دریځ تکرار کړ او ویل چې ولې یې څوک ملاتړ وکړي ځکه چې د نوموړي په خبره د ترهګرو د وژلو لپاره په دې کې ولس ته هم ځاني زیان اوړي. ډان رسپانه لیکي عمران خان د امریکا هغه تورونه رد کړل چې ګواکې پاکستان وسلوالو ته پټنځایونه ورکوي. نوموړي وویل امنیتي ځواکونو ورته په دې اړه معلومات ورکړي دي او له واشنگټن نه په بیا بیا غوښتي دي چې هغه ځایونه ورته په ګوته کړي. عمران خان له امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره په ټویټر د ترخو خبرو د تبادلې په اړه تپوس په جواب کې ویل چې دا د ټویټر جنگ نه بلکې په ریکارډ یې سمې خبرې مخې ته راوستې. نوموړي دا خبره تکرار کړه چې په افغانستان کې سوله د پاکستان په مفاد کې ده او باور یې ورکړ چې اسلام آباد به هر ممکن کوشش کوي چې افغان طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو ته کېنولو په لړ کې ور باندې فشار راولي. خو نوموړي وویل دا خبره په ویلو اسانه ده خو عملاً پکې مشکلات موجود دي ځکه چې تقریبا د افغانستان د 90% برخې کنټرول د حکومت له لاسه وتلی دی. عمران خان په دې افسوس سرګنګړ چې نوې دلی د هغه لخوا له هند سره د پرم نه مذاکراتو په لړ کې د کوشش مثبت جواب ورنه کړ. عمران خان د تحریک لبیک پاکستان د کارکنانو مشرانو د وروستیو گرفتاریو په اړه وویل چې دغه معامله واضحه ده. نوموړي وویل په ټي وی هم هر چاته خبرداري ورکړو چې د سپریم کورټ له فیصلې سره به ودرېږي. نوموړي وویل د پیسو نړیوالې ادارې IMF مرسته وي او کنه له هېواده به غربت ضرور ختموي.
د سولې پر لور
بشیر گواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پیښور کې د سارو او چرګانو د فارمونو کاروبار ته د ودې ورکولو لپاره د ورځنی حکومتي نندارتون او میله پرون پای ته ورسېده. په نندارتون کې کاروباریانو ته د نوې ټکنالوژۍ او طریقو ښودلو انتظام شوی و. حکومتي چارواکي وایي دا د وزیر اعظم عمران خان د هغې پلان برخه ده چې ورسره د بې وزله کسانو کورنۍ اقتصاد ښه کېدای شي. خالد خان رپورټ لري.
دا خیبر پختونخوا د کرکلی او لایسټاک وزیر محب الله خان ویل دی صوبای حکومت با د وزیر اعظم عمران خان ویژن عملی کول د پاره په صوبه کې د غوخي او پایو پیداوار زیاتولو د پاره زمیدارو او عام ولس سره مالی مرستې کوي. په خبر کې د ډیری فارمینګ اسوسییشن او د سارو ساتلو د محکمې د تنظیم لاندې د یو نندارتون په محل صوبای وزیر محب الله خان ویل د دوی حکومت با زمیدارو ته تخم او سری په کم قیمت ورکوي او دغه شان د سارو او چرګانو ساتلو د روزګار د لپاره به زمیدارانو سره مالی مرستې کوي.
سمال فارمر زمونږ سمر دي پاغي کې زمونږ مډل کلاس سمر فارمر دي اغوي مطلب چې هغه دی فیلډ کې مخې دراشي او کم چې زمونږ ضرورتونه دي د غوخي د پي د پيو او نور مطلب چې په اګریکلچر سایت باندې هغه زمونږ د ملک پاغي کې خپل باندې خود کپیل شي.
د پښتونخوا د کرکلي وزیر محب الله خان زیاته کړه چې دا پاکستان په اویا کال تاریخ کې یو وزیر اعظم د غریب اولس د روزګار او د هغوی د ګټې خبره کړې ده. نو اوس شتمن او مالدار خلک د بیان پورې خندا کوي.
دا پاولنی ځل باندې پاکستان کې یو وزیر اعظم دی چې هغه د غریب خلکو خبره وګړه. کوم دی زمونږ زیات تر میجارټی چې کوم دا 85% خلک زمونږ هم د چرګو د لایو سټاک غریبانو خلک دي او د بدقسمتۍ نه چې زمونږ وزیر اعظم په هغه ته پرایورټی وګرځول نو مطلب چې اشراف یې هغه پر خنداګانې
دا دغه نندارتون یو منتظم او د لایو سټاک پخوانی ډایرکټر غفران خان مشال ریډیو ته وویل چې دا پنجاب په نسبت خیبر پښتونخوا کې د سارو ساتلو او چرګانو د فارم روزګار په حق لا د دې صوبې خلک د نوې او سنسي طریقو نه دی خبر.
پر صوبې کې لومبه لایو سټاک ان پولټری فارم کنونشن دی ته ډیر زیات د غبي جی اثرات به ان شاء الله زموږ انډستری چکم دی د پولټری خالي انډستری دا خو لایو سټاک نه ان شاء الله به انډستری به جوړیږي او دا چې کوم دې موږ مونږ به هر کال کو.
دا خیبر پختونخوا دا ډیری فارمینګ اتحادی مشر احمد کمال خان اول باید چې حکومت زمیدارو او فارمرانو ته نوې ماشینان او دا سرو د پاره خوراک او دوايانې په ارزان او اسان قرضو باندې ورکړي.
چې زکه چوس کم نسل مونږ غواړو هغه هیوی الیکټریشن دی نو هغه د لاسو په چوای نه کیږي چې په لاسو د خلک لوشي. زکه چې د یو انیمل ټول ټایم د لوشه ته منټه دی چې په اته منټه کې جتا ار سونر لري کړه هغه کني واپس وخیږي او کو دغه بیا دور وځونه لوشي لشنه په دې کې وچی دا په
خبر شالم پول سر نږدې دغه نندارتون بیلابیل کمپنیانو دا سارو د خوراک دوايانو او دا ډیری فارمینګ د ماشینانو سټالونه لګولې دي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د قبایلی ضلع خیبر په جمرود کې د کرکټ اکاډمۍ ته هر ورځ لسګونه ځوانان ورځي او روزل کیږي. د ځوانانو پرون مشال ریډیو ته ویل چې د کرکټ یو شمېر نړیوال لوبغاړي د خیبر دي نو ځکه دوی هم د لوبې سره مینه لري او غواړي پرمختګ وکړي. د کرکټ اکاډمۍ چلوونکي وایي د اسانتیاو د کموالي باوجود د لوبغاړو ښه روزنه کول غواړي. فرهاد شینواری تفصیل راکوي.
په خیبر کرکټ اکیډمۍ کې د کرکټ لوبغاړو شمیره ورځ تر بلې زیاتیږي. په دې اکیډمۍ کې هر ورځ خوښ یو نیم سل قبایلي ځوانان تربیت حاصلوي. د کرکټ اکیډمۍ خیبر کرکټ اسوسییشن جوړ کړی او د دې ادارانو وایي د سهولیاتو د کمی باوجود یې نړیوال لوبغاړي پیدا کړي. په دې اکیډمۍ کې تربیت حاصلونکی یو لوبغاړی سید نظیر پردی مشال ریډیو ته وایي
ز دلدا چار پانچ سال نه لوبا کوم او دلدا ماشال اکیډمی کې ډیر ویډ کی وړ ویډ کی ډیر ښه لوبا کوي ډیر ښه ټیلنٹ رو ته دو ویډ کو او دنا ډیر ویډ کی مخکې لاړل انډر 23 لا سمینا فریدی هغه نو مارا غلی اسد فریدی 20 ورلد کپ نه مارا غلی او داسې نور دی ماشال فرحات دی لطیف ته هغه پاکستان کپ نه مارا غلی. بس مونږ ډیر ورډ کوم نه د کرکټ سره شوق او داسې بس شاید فریدی چې کم وخت نه لوبا کوله مونږ هلدا چاولې دو داسې ټول دا ډیر کسان دي چې د وځه کرکټ لره وتلی مخپل دی وځه کرکټ لره ډیر شوق مو وړ کی توب نه اوس مونږ د کوشش ته چې مخکې لاړ شو سہولتونه بس مونږ ته بو خاص کر ډیر مساله فیلډینګ نه کیږي ګردونه زیات دي ګراس بیخی نشته ګراوند کې.
د خیبر کرکټ اکیډمۍ یو منتظم عبد الوکیل خان وای
دلته تقریبا سره شپږ کالونه لوبا کوم. 2013 کې ما انډر 19 کړه او هغه نه مخکې ما یو کال انډر 16 کړه او هغه نه بعد ما ګریټو کرکټ کو د 6 سال کې نه ما یونیورسيټي کرکټ هم کو چکم کې د کې د باړې نام کسان نږدې دی د لانډي کوتل خیبر نام دلته لکه نازیو چکم نږدې زین دلته باکرې نه شو غونډي نه ماشاله غونډي ډېر ټیلنټډ کسان دي.
په دې اکیډمۍ کې ځنې نورو لوبغاړو هم خپل احساسات صدا سره شریک کړل.
امانه ما سره فریدا درې وخت غالو نه تل گیم کوم دا کی چې نو فیلډینګ کولې شو او وکټ هم دا سي وکټ هم بیا مشته خو وبو مسله ډیره ځکه چې تاسو خپل هم کده شي درې سالو ګینټې مونږ پریکټس کو او تاسو خپل هم کده شو ال گراس هم نشته دومره وبو مسله ډیره ځکه چې نو سکول جو سپورټس مین ته سکول وبني نو خپل پریکټس نش جاری ساتلای.
هارون خبر پریکټس وی بالینګ هم د بیټینګ هم مونږ کرکټ وکړو ته شوق مې اوس را کرکټ سان.
د خیبر کرکټ اکیډمۍ او د دارانوی مون سرکاري چارواکو سره خبرې شوې او ډېر زر به د اوبو لپاره د ټیوب ویل سہولت راکړي. یاد دی د کرکټ مشهور لوبغاړي شاهد پردی، شاهین پردی او عثمان شینواری تعلق د خیبر سره دی چې د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې ځلیدلې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو پر دغو سپو اوریدای شئ. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرڅه لنډې سپې 2110 15,000 13,500 اول زراعت سواتیا کلو هرتز.
تا تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګه د خوست قومي مشران او فعالانو له افغان حکومت غوښتنه کړې چې د ولایت ملي او تاریخي شخصیتونه دې ومنځي. دوی پرون د غازی ببرک خان د ژوند او مبارزې په اړه د کتاب مخکتنې غونډې ته ورغلی او ویل چې افغان حکومت هغه شخصیتونه بیا ومنځي چې لوی کارونه کړي خو اوس په هېرېدو دي. نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
د خوست یو شمیر روڼ اندي قومي مخور او فرهنګیان وایي چې افغان حکومت د نورو پشان د یاد ولایت د ملي تاریخي او ټولنیزو شخصیتونو د مبارزو او کارنامو یادونی او لمانځنې ته پاملرنه نه ده کړې. دوی یاد سرګندونې د پنجشنبه په ورځ په خوست کې د افغانستان د ولسمشرۍ د ماڼۍ له لوري د غازی ببرک خان ځدران د خپلواکۍ اتل او مبارز په نوم د نوي خپرې شوې ټولګې د مخکتنې او د غازی د ملي او ټولنیز شخصیت یادونې او درناوي په موخه جوړه شوې ولسی ناسته کې وکړې. د خوست امنیه قمندان مل پاسوال اختر محمد نورزوی په خپلو خبرو کې ویل ببرک خان ځدران داسې نه دی لمانځل شوی لکه حقی چې دی.
ببرک خان ځدران داسې یو شخصیت و چې ځانته چې څه خوښول لومړی د خپل قوم ته، خپلو خلکو ته، یتیمو ماشومانو ته، بیکورو خلکو ته د دسترخوان په ځای بی پوزه ورته اوارولو، لاسو ته بی خپل اوبه ورته اچولې تر څو چې میلمانه ماړه نه کړل، تر هغه به خپله د ډوډۍ نه خوړله، شومان یتیمان به راوستل، په خپلو زامنو سره بې څنګ ته وسول، د هغو پالنه او روزنه به کوله. خو په تعصب سره چې دا ملي شخصیت لکه څرنګه چې د ده حق دی هغسې نه دی ستایل شوی او نه په قلم باندې په لیکه باندې راغلی.
د یادې غونډې ویناوالو غازی ببرک خان ځدران یو داسې کس یاد کړ چې د هېواد د خپلواکۍ لپاره د سرسخت مبارزې ترڅنګ په ټولنیز ژوند کې هم درونز رسواند او مهربان شخصیت او د ولسونو په درد دردمند مشر و. د غازی ببرک خان مسیح قاضي احمد ببرکزی په خپلو خبرو کې له افغان ولسمشر مننه وکړه چې د یاد غازی د ژوند او کارنامو په اړه د دې رسالې د خپرېدو امکانات برابر کړل.
د لوی پکتیا او د خوست ولسونه ګران محبوب ولسمشر څخه ډیره زیاته مننه کوي چې په غازی ببرک خان په تاریخچه او د هغوی په کارنامو باندې یو ډیر درون کتاب ترتیب کړی دی. هیله مند یم چې دغه کتاب ته لا پرختیا ورکړي.
د یاد غونډې او بل ویناوال د غرغښت راډیو تلویزیون مشر سخی سرور میاخیلو چې د خپلو خبرو په یوه برخه کې وویل
ببرک خان غازی چې اتل و د پکتیا غیور قومونه او ولسونه یې شاته ولاړو، ولې د هیڅ دښمن په وړاندې انعطاف یا شاته تګ نه وکړی.
لیکوال او شاعر زاهد شاه انګار که څه هم د ارګ له لوري د دې کتاب خپرېدل یو ښه ګام وباله، خو غوښتنه یې وکړه چې د دې غازی د ژوند او مبارزې په باب باید هر اړخیز معلومات راټول شي.
دا کتاب چې د غازی ببرک خان ځدران د ژوند په بېلابېلو اړخونو باندې لیکل شوی دی، بېلر کې ښکاري چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په لارښوونه دا کار شوی دی. خو د دې لپاره چې دا کتاب لا غني شي، په کار ده چې لا ډېر نور مواد هم را جمع شي.
د لیکوال او ژورنالیست زاهد شاه انګار په خبره چې په سویل خط زون کې اوس هم داسې مشران او سپینګیري شته چې د غازی ببرک خان ځدران په باب ورته ډېر روایت او حکایات معلوم دي، که دې کار لپاره یوه ډله څېړونکي وګمارل شي او هغوی د ببرک خان ځدران په باب خواره واره روایتونه راټول کړي، نو یو پند او جامع کتاب ورڅخه جوړ شي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. تاسو مشال ریډیو ته وګیئ. د دې خبرونې په اخیری شیبو کې بلن خبرونه یو ځل بیا له بوریوال کاکړ نه وورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د قبایلي ضلعو لپاره په کمی مالیاتي ایواډ یا NFC کې له سند پرته د پاتې نورو صوبو څخه د 3% برخې ورکولو ضمانت ورکړې دی. د قبایلي سیمو لپاره د مرکز لخوا د کاري ډلې غړي او د واکمن تحریک انصاف ګوند سنیټر هدایت الله بیګا مشال راډیو ته د دې پخلی وکړ. پښتون ژغورنې غورزنګ یو ځل بیا ویلي چې د پښتنو د حقونو ترلاسه کولو لپاره به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. د خبره د یاد غورزنګ ویاند فضل خان ایډوکیټ بیګا مشال راډیو ته وکړه. ده ویل چې د دوی ټولې غوښتنې قانوني دي. په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو په ګډون د ټول پاکستان د کمیونټي سکولونو د استادانو د احتجاجي ناستې نن څلورمه ورځ وه. استادان وایي نه یوازې تنخواه کمه ده بلکې له شاوخوانه میاشتو ورکول سوی هم نه ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغان حکومت له مشرتابه سره تر خبرو وروسته ماسکو ته تللی دی. نوموړی به په دې لړ کې ترکمنستان، بلجیم، متحده عرب اماراتو او قطر ته هم سفرونه کوي. د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې ملالی یوسفزئی د امریکا د هارورډ پوهنتون لخوا جایزه ترلاسه کړې ده. ملالی یوسفزئی ته دا جایزه د پنجشنبې په ورځ ناوخته ورکول شوې ده. امریکایي چارواکي وایي روس باید د نوویټر په نامه د توغندیو نظام او د هغوی د ویشتلو دستګاوې ناکاره کړي او یا یې هم د لری واټن ویشتلو صلاحیت کم کړي. امریکایي چارواکي وایي چې دا د 1900 کال له تړون سره سمون نه خوري، خو روس بیا تور پوری کوي چې په اروپا کې د امریکا د توغندیو د نظام ځینې عناصر هم له دې تړونه سرغړونه کوي. امریکایي چارواکي دا نه مني.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې بوریوال کاکړ درته واورول. لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. مونږ امید کوو چې نننې خبرونه به تاسو خوښی شوي وي. زملی ها میرزاده بوریوال کاکړ او تکنیکی همکار روهیلا زدران درنه اجازه واړو. تاسو د ماخام د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدئ. د ځان خیال ساته، خوشاله اوسه. د الله پامان.